پښتنو کوم چې د نور محمد تری کی په مشرۍ د 1950 کال کو د تاچی د بخونی شوروي اتحاد ملاتړ هم د سره وو، څومره د افغانستان او سیمې په اړه د امریکا سیاست او پالیسی بدل کړل؟
په دې برخه کې باید وایو چې مخکې دې چې د چپیانو کودتا په افغانستان کې وشي، په امریکا کې دا اندېښنه موجوده و چې د مرحوم داوود خان د جمهوریت په دوران کې اوضاع داسې مجهوله و چې لیوی خوا په داسې حال کې چې شوروي اتحاد د خپلو ډلو له لارې غوښتل چې نفوذ وکړي په دولت کې، او حتی بالاخره په دې موافق شو شوروي اتحاد چې د پرچم او د خلق ترمنځ اتحاد رامنځته کړي. دا یو خطر زنګ وو د ټولو لپاره. له بلې خوا په عین زمان کې د دغه د بنیادګرار ډلې، اسلامي بنیادګرار ډلې چې په پاکستان کې وي ځنیې، هغوی هم فعال وو. په دې قسمت کې یو دغه موجوده و، یو اندېښنه په غرب کې هم په موجوده و، په امریکا کې هم، چې ښایي دغه د مرحوم داوود خان د جمهوریت ثبات د دوغو ډلو د رقابت په اساس له منځه لاړ شي یا مختل شي. په دې برخه کې ایران ډېر فعال و، امریکا مستقیم مداخله نه کوله، نه مستقیم دغه و دخیل و، او اما د ایران له لارې، ایران په عین زمان کې دوی دغه پالیسیګان تعقیبولیل، لای خوای د مرحوم داوود خان د جمهوریت تقویل لپاره کوششونه وکړل او د کومکونو وعده یې هم ورکړلې ورته، او په زمانه کوشش وکړي چې د افغانستان جمهوریت ارتباطات د شوروي اتحاد د انحصار نه وباسي. او له بلې خوا په عین زمان کې د ایران په هغه وخت کې کوشش کاوه چې د دغه ډلو ته هم ارتباط ټینګ کړي، د اسلامي دغه بنسټپالو ډلو سره هم ارتباط ټینګ کړي، چې د هغو په واسطه، د هغو د فشار په واسطه په حقیقت کې د چپیانو او د شوروي اتحاد د نفوذ مخه ونیسي. دا خبرې په هغه وخت کې موجود وي، او کله چې بیا د ثور کودتا وشوله په دغه برخه کې بیانو اندېښنې زیاتې شوې. اما په اولو شرایطو کې، په اولو میاشتو کې، داسې احساس کېده چې دغه انقلاب چې یا جدي انقلاب ورته وایي، دغه کودتا چې شوې ده، ښایي دغه شي، یعنې په عین زمان کې د افغانستان دپاره یو چپي ملي حکومت رامنځته شي. څو میاشتې همدغه فکر کېده په امریکا کې، تر هغه وخته پورې چې د خلقیانو د حکومت مقابل کې پاسون نو شو، دغه د امریکا سفیر ووژل سو په دغه کې، او په عین زمان کې مقاومتونه راپورته شول. دا د جولای تر میاشتې پورې و، د جولای د 1990 کال پورې، په 1990 کال د جولای په میاشت کې و چې د امریکا اندېښنه ورته پیدا شوله چې ښایي په دغه کې د په افغانستان کې د چپیانو رژیم کمزور شي، او په نتیجه کې شوروي اتحاد مجبور شي مداخله وکړي په افغانستان کې. په دې کې یو اختلاف د نظر موجود و په امریکا کې په وخت کې، مګر بالاخره د فقید کارتر دا فیصله وکړله چې په 3 جولای د مداخله دغه اجازه ورکی یا د اجرایی فرمان دغه کې امضا کړي. په هغه کې به خبرې کولای شو چې هغه څه و.
او جنرال صاحب، اوس که څه هم تاسو لاندې د تونلارو یا افراطي ډلو یا د هغه وخت د نظام د مخالفو ډلو په اړه وغږېدلاست، نو په افغانستان د شوروي اتحاد د یرغل مخکې وروسته د دوو ډلو سره چې مجاهدین هم پکې وو، د کارتر روابط څه ډول وو؟
کارتر روابط مستقیم روابط نه درلود، ځکه تاسو پوهیږئ چې کارتر په خپله زیاتره د بشري حقوقو د تقوی طرفدارو په هر ځای کې زیاتره کوشش دا و چې د بشري حقوقو د احترام له لارې روابط وپالي له هیوادونو سره. مګر په عین زمان کې تاسو پوهیږئ په امریکا کې د ملي امنیتي ستراتیژي کې هغه اساسي ټکي یو ټکی همدغه د ارزښتونو ننګه ده یا تقویه ده، اما درې نور اصل د امریکا د امنیت مسله ده، د امریکا اقتصاد مسله ده، د جهانی نظم مسله ده. که په دغه درې نور ساحو کې امریکا منافع په خطر کې ولویږي، امریکا هغه د جریانونه د ځان لپاره خطر وبولي، بیا د بشري حقوقو مسله بیرته پاتې کیږي. زیاتره اهمیت هماغه اساسي د غور کړي ده، اساسي منافع ته متوجه کیږي. باید یو خبره واضح کړو چې افغانستان هیڅ کله هیڅ کله د امریکا د حیاتي منافع په چوکاټ کې نه لیدل کېده هیڅ وخت. حتی د سړې جګړې په وخت کې امریکا زیاتره د روسیې د هغه کانتین استراتیژي جوړته وي چې د شوروي اتحاد د پراختیا مخه ونیسي، په دې کې اهمیت زیاتره ترکیې، پاکستان و ایران ته ورکول، با وجود چې افغانستان په سرحد مشترک له اتحاد شوروي سره افغانستان و. د امریکا منافع کله چې په خطر کې ولویږي افغانستان سره علاقه پیدا کوي، هغه دغوی دایمي نه وي، فقط تر هغه وخته پورې چې منافع ایجاب کوي. غیر له افغانستان هیڅ کله د داسې حیاتي منافع او د امریکا په چوکاټ کې موجود نه و. نو ځکه د کارتر په وخت کې معین خبره وه.
جلالي صاحب، نو بیا فکر کوي چې د شوروي اتحاد یرغل په افغانستان باندې د دې لامل شو چې د سیمې او افغانستان په اړه د امریکا سیاست بدل شي، او ستاسو په نظر د کارتر ځواب بیا د دغه یرغل په وړاندې مشخص څه و؟
خبره دا ده چې د باید اوم د جنی دغه نظریات داسې موجود دي چې د کارتر په وخت کې د مجاهدینو سره د کومکونو له لارې امریکا غوښتل چې دغه اتحاد شوروي ته په د افغانستان کې ښکیل کړي، یعنی زمینه سو برابره کی چې اتحاد شوروي مداخله وکړي په افغانستان کې، او بالاخره په هغه ځای کې بند پات شي لکه په ویتنام کې چې امریکا بند پات شو. دا خبره په یو وخت کې کېدله، مګر دا خبره ډیرو کسانو رد کړله، او هغه اسناد د امریکا چې له محرمیت وتلي دي اوس، او په اسنادو کې د بریژنسکي خبري هم شته، د اوبرګیټ خبري هم شته، د خپل دغه خبري هم شته، د کارتر خبري هم شته. دا خبره ردی په هغه وخت کې امریکا شروع چې وکړل په جولای د 1990 کال پورې کال کې، په هغه کې ټول تال د خبره دا و چې دغه چپیان چې په افغانستان قدرت رسیدلی دي د دې پاره چې مخه د دې ونیسي شوروي اتحاد مداخله و نه کې کومکون روانو، اما کومکون زیاتره نقدي کومکونو. ټول په هغه کال کې تقریبا اوه لکه او تقریبا اوه لکه او شپږ سوه پنځه نوي زره ډالره وو، چې هغه نه یو سل پنځه شل ډالره یې د بلې بودجې دپاره تخصیص شوي دی 1991 کال پورې. اما په عین زمان کې هغه کې دا پیسې وې، او یو څه دغه وو د کمیونیکیشن یا دغه مخابراتي وسیلې وې، نو مادي غیر نظامي کومکونه وو، او د وسلو دپاره امریکا دغه علاقه نه درلوده. منتها د عربستان په دغه په مشوره یې دا ومنله چې پیسې پاکستان ته ورکړي، پاکستان له نورو منابعونه وسلې وپیري. مګر خبره دا د 1990 کال وه، لا اتحاد شوروي مداخله نه وکړه. کله چې اتحاد شوروي مداخله وکړه مسله بیل شوله. په 1990 کال کې یو بل خبره د پولین مسله وه. په پولین کې دا کارګری جنبش رامنځته شوی و، دا بیره موجوده وه چې اتحاد شوروي مداخله وکړي، چکسلواکیا کې مداخله وکړي. د دې وجه دغه مخه وه چې کوشش وکړي توجه افغانستان ته وکړي، او افغانستان کې د مقاومت د مجاهدینو کومکونه وکړي. اما دا کومکونه هیڅ کله امریکایي وسلې یا بل ځای چې اخیستې وي تر 1991 کال پورې د شروع پورې مجاهدین ته ونه رسېدلې، یو وخت یې وکتل. پس له هغه وچې بیا مسله بیر شوه، یو لوی عملیات د سی آی په مشرۍ باندې په نوم سایکلون یادېد، عملیات د سایکلون طوفان او دی چې بیا تر اخره پورې دوام وکړ.
یعنی جنرالي صاحب، د مجاهدینو څخه په شکل ملاتړ او د شوروي په وړاندې درېدل دغه د امریکا قصه هم هماغه د کارتر په وخت کې شروع شوې وه، که تر هغه مخکې هم څه وو؟
د کارتر په وخت کې د مجاهدینو سره کومکونه شروع شول، لكن المخيم ولا معاكم مكرون نقديو او باين زمان كي بغير مستقيم لارو دي عربستان السعوديه ودي دي باكستان لارو مگر مستقيم كو ما كنا شي زياتر شروزو باس ليك تاع دي شروي با افغانستان كو داخله وكاله
تشکر جلال صاحب دا کارتر بس په دې ورسته پوښتنه دلته پای ته رسوم بس دا عمر کو په افغانستان او سیمه د سیمه پاره د کارتر سیاستونو ته جلال صاحب په مجموع کې تاسو په کومه سترګه ګورئ
کارتر په امریکا کې یو محبوب رئیس جمهور تیر شوی دی چې ډېر عادي ژوند ریاست جمهوری ته ورسېدو او په ټول عمر کې د بشري حقوقو یو لوی پیدغو پلوي و هم په افغانستان هم په امریکا کې هم په نور هیوادونو کې حتی پس له دې چې له جمهوري ریاست نه لرې شو د مور تر اخره پورې خیریه کارونه وکړل او یا تدریس وکړه د اخلاقیاتو او یا دا دی چې په نور هیوادونو کې ولاړ چې لپاره شرایط د سولې او امنیت لپاره برابر کړي. دا مګر په عین زمان کې په ډېر مشکل وخت کې کارتر ریاست جمهوریت ته ورسېد. په هغه وخت کې داسې ویلې خو په افغانستان کې کودتا وشوله و په عین زمان کې په پولنډ کې تحریک دی دغه کارګری رامستو شو او شوروي اتحاد ګواښله موجود و او په ایران کې انقلاب اسلامي شو لبل خاط سفارت اشغال شو. دغه مشکلات و چې د کارتر ادارې هغه لوی ستونزې وې او لوی چیلنجونه و او مخصوصا چې کارتر چې کوم اقدامات وکړل دي لپاره چې د یرغمل خلاص کړي د ایران هغه ناکام شو. په نتیجه کې دغه په خپله د دې سبب شو چې کارتر په دوهم دوره کې جمهوري ریاست ته ونه رسېږي.
د بدلون پر مهال کله چې د نړۍ وضعیت څرګند نوي او کله چې اوریدل ل عیني واقعیتونو سره سمون نخري مو په حقیقت پسې ګرځو. کله چې موږ ته د یو موضوع ایواز یو اړخ بیانېږي نو باور بایلو. د نورین پر مهال د یو خیراتونکو لپاره زموږ خوبونه تم یو هلی پر آزادو مطبوعاتو تکیوی. د امریکا غک پر چپو موگ هغه خبرونه خبرو چه خلکی دلیدلو لپاره گواخونه منی. موگ نړۍ سره وصلو او د حقیقت په ویلو یو موټی کوو. د امریکا غک للاری موگ بشپړ انزور درکوو.
د نړۍ په هر ځای کې چې یاست د باوري مواثقو او اړخیزو خبرونو د ترلاسه کولو څخه یو کلیک لري یاست. وی او ای پلس د سیاسي پیښو څخه نیولې تر رښتینو او مستندو روایتونو پورې تازه خبرونه او هر اړخیز رپورټونه، علمي او معلوماتي مطالعې په پښتو او دري او په لسګونو نورو ژبو. دا ټول هر چیرته او هر وخت یوازې د وی او ای پلس په اپلیکیشن کې د لاسرسي وړ دي.
جلالی صاحب مننه. دا د افغانستان په قضیه کې خو جلالی صاحب د امریکا رول او حضور سیاست تل ډیر مهم دی. په دې تیر شلو کلونو کې موږ خو د امریکا د پراخ حضور شاهدانو په افغانستان کې په دې تیرو دریو څه باندې دریو کلونو کې چې اوس طالبان واکمن دي هم په یو شکل امریکا په افغانستان کې دخیله وه یا د کومکونو د لارې یا په غیر مستقیم شکل. اوس په امریکا کې دغه جمهور رئیس هم بدلیږي، نوې اداره رامنځته کیږي، په دې اړه جلالي صاحب ډېرې ګنګوسې دي. خلک متفاوت نظریات ورکوي یا مظاهرا ټول د هڅه او ګمان په حد کې دي، خو ځینې کسانو کارپوهانو سره امریکایي کارپوهانو سره چې زه غږېدلم دوی وایي چې د ټرمپ په دې راتلونکي حکومت کې د افغانستان ځینې خواخوږي شته، مثلا د ملي امنیت مشاور ته اشاره کوي یا د بهرنیو چارو وزیر ته، ځینې نورو څیرو ته. جنرال صاحب ساسي په نظر د ترامپ د حکومت برخورد به د طالبانو سره چې انتقادات هم د امریکا د خوښ وسند د بشري حقوقو په باس کې په موجود دي څه ډول به ساسي پیشبیني وټکل څه ده؟
دا درې ټکي باید په نظر کې ونیسو. اول ټکی دا ده چې تر اوسه هیڅ پاتشاتو باندې بنا دي، تر اوسه نه دي ښاغلي ترامپ اداره یا کمپاین د افغانستان برخې واضح پالیسی نه ده اختیار کړی او نه یې په باره کې خبرې کړې دي. خو د کمپین په وخت کې ځینې خبرې موجودې وي، هغه انتقادونه زیاتره د وتلو د شکل په باره کې وي. دا دا یو ټکی دی چې تاسو معلوم لګی. دوهم ټکی دا دی چې په امریکا کې اشخاص به موجود وي چې خواخوږي ولري د طالبانو ضد ډلو سره، مګر د سیاستونو د محاسباتو په بنا باندې جوړیږي، نه د اشخاصو د نظریاتو په بنا باندې. اشخاص پالیسي نه جوړوي، بلکې یو سیستم پالیسي جوړوي، او هغه فرق لري. په دې په ډیرو ادارو کې چې په نقې کې د امریکا کې راغلي دي، د داخل د نظام کې اشخاص ته چې نظریات مختلف دي، مثلا د خاغلی اوباما د ادارې په وخت کې او خاغلی بایدن معاون اختلافات نظر دلول له اوباما سره، په این زمان کې جنرالان و اختلاف نظر دلول له اوباما سره د افغانستان په برخه کې، مګر پالیسی بالاخره مجبور جوړه شوه، نه د خاغلی بایدن نظریات په اړه کې منعکس شول، نه د ډیرو جنرالانو منعکس شول. یعنی یو په منځ کې یو بل رقم پالیسی را مسته شو چې بغه کې خبرې کول نو د ځای نه دی. درېمه مسله بیا دا ده چې خاله ترامپ ډېر شی نه پیشبینی کوي چې څه شي وړي، او په عین زمان کې په ډېرو مواردو کې چې پیشبینی یو څه وکړي بالاخره هغه بدلیږي، نو ځکه قابل پیشبینی نه دی دا تر اوسه پورې. نو بعد کتل شي وروسته د ادارې سره شي، ادارې شروع شي، که جمهوري شروع شي، پس لږ بیا ګورو همدغه اوس د ټیم په منځ کې هم ځینې اختلافات موجود دي.
بیا د جلالي صاحب خدای څه فکر کوي چې دغه د بایدن د حکومت کوم سیاستونه چې اوس د افغانستان په تړاو دي، مثلا یو مقدار پیسې د بشري اهدافو لپاره افغانستان ته لیږل کیږي، ځینې غونډې هم په دې تیرو دریو کلونو کې په مستقیم او غیر مستقیم شکل د امریکایي چارواکو او د طالبانو ترمنځ شوې دي، فکر کوي چې دغه اوسنۍ سیاست چې اوس موجود دی دا دوام کولی شي؟ فکر کوي دا بدلیږي؟
دا باید یو چوکاټ یو ګورې د افغان د امریکې د ملي امنیتي ستراتیژي په برخه کې باید وګوري. فقط کې دغه مطابقت چې سوي امر کې هر اداره شراسي امر مني. اول مسله د امریکایي امنیت ده. د افغانستان یو وزنې علاقه مندي چې امریکایي لري هغه د تروریسم مسله ده. د تروریسم مسله کې هغه د وزارت ساري خپل اتصالي د خپل متحدینو لارې اتصالي او پاین زمان کې په غیر مستقیم د امنیتي او استخباراتي ادارو د ارتباطاتو لارې اتصالي. زیاتره د امریکا پالیسی د افغانستان په برخه کې د امنیتي منافعو په باره کې یعنی منعکس کیږي او په دې باندې راڅرخي، او په دې برخه کې د متحدینو سره او پاین زمان کې غیر مستقیم طالبانو سره د استخباراتي شبکو سره به ارتباطات لري. بل مسله بشری کومکونه امریکا مستقیم طالبانو سره نه کوي، بلکې د ملګرو ملتو د ادارې لاري د دوه ان جی او ګان لاري چې په جهانی سطح باندې کومکونه کوي، لکه د ورلد فود پروګرام چې ورته وایي، جهانی غذایی پروګرام، یا یونیسف، یا یونسکو، دغه یا مثلا دغه د یونیسف د ټولو لاري کوي، او هغه ادارې د یوغو پلاس کړه، او د اوچا په بلار کې د ملل متحد دی بشري مرستو د ادارې په پلاس کړه. دا کومکونه د امریکای له خوا دی په لاره خرچ کی او غورته ورزي مستقیما طالبانو ته نه ورزي. بل مسله د افغانستان پیسې دي چې یعنی کنګل شوی دی، او یا قسمت انتقال شوی د سویس ته د هغوی د ګټو نه ځینې شایان کې چې د افغانستان حکومت مجبور دی ادای کې د هغو نه ورکول کیږي، لکه د پیسو د چاپ مسله ده مثلا، یا د بین المللي ټولنو د عقل عضویت مسله ده، ملګرو ملتو د عقل عضویت مسله ده، د هغو لارې ورکول کیږي. باقي نور امریکا داسې نور داسې خاص روابط له طالبانو سره لري.
جلالی صاحب د ترهګرۍ بحث مو یاد کړه، او واکن د امریکایي چارواکو نظریات تل همدا چې دوی په افغانستان اوس هم څار لري، که څه هم په افغانستان کې حضور نه لري اما څار لري، خصوصا د ترهګرو ډلو فعالیتونه ګوري. طالبان خو تل په دې دریو کلونو کې وایي چې دوی د ترهګرو ډلو په وړاندې اقدامات کړي او نه پرېږدي چې د چا په وړاندې برید وکړي، اما د سیمې هیوادونه په ځینو مواردو کې امریکا او اروپایي هیوادونه دا اندېښنې لري. دا اورسای مورید خپل د دوی لوړپوړ غړی وزیر خلیل حقانی هم ووجل سو او پرای داعش په غاړه وخسته. جلالی صاحب د ترهګرو ډلو تهدیدات په افغانستان کې څومره دي، څومره جدي دي؟ فکر کوي چې امریکا هم د دې تهدیداتو څخه اندېښنه لري؟
ف خبره دی طالبان وایي چې موږ تر اگر ته اجازه نه ورکوو چې افغانستان له خاورې په نور هیوادو حمله وکړي، اما دا نه وایي چې تر اگر باس د افغانستان نه، تر اگر ډلې په افغانستان کې موجود دي، القاعده موجود ده، د شرقي ترکستان اسلامي تحریک موجود ده، د ازبکستان د اسلامي تحریک غړي موجود دي، د انصار الله موجود دي، دوی دغه ډلې چې ملګر ملتونه وایي چې شل ډلې دي دلته دا موجود دي. دوی نه وایي چې دوی باسو، دوی وایي چې د افغانستان اجازه نه ورکوو چې په نور هیوادو باندې حمله وکړي. مګر خبره دوه سواله دلته موجود دي، دوی دا اراده لري که اراده لري آیا امکانات لري چې دا منه کې کیا؟ ښایي په ځینو مواردو کې اراده ولري مګر امکانات یې نشته. په داخل د طالبانو کې داسې ډلې شته چې ارتباط خاص لري دغو ډلو سره، یعنی یو شان پالیسی موجود نه ده، د قندهار پالیسی او د کابل پالیسی سره فرق لري. مثلا داسې ویل کیږي چې د ټي ټي پي داسې پاکستان کې فعالیت کوي، دا د پاکستاني طالبان چې دي، د دوی زیاتره ارتباطات د حقانی له ډلې سره ده. ځینې نورې ډلې وایي چې د هغوی ارتباطات د قندهار له ډلو سره ده. دغه اختلافات چې موجود دي د دې سوي چې یو منسجمه پالیسي رامنځته نشي. طالبان فقط یو دغه کوشش کړی تر اوسه پورې چې یو توازن دی ډېر پرولې شلې وي، خو دغه دلو سره چې عمر عمر ورسره کار کړی دی، کومکونه ورسره کړی دي او بیعت یې کړی دی خپل طالبانو ته، لیوی خو اوغوی یعنی شرایط ورته برابر کی چې پاتشي یا د ژوند شرایط ورته پیدا شي په افغانستان کې، یو پناهګاه ورته پیدا شي په افغانستان کې. لبل ډېر کوشش کی چې په ځینې مواردو کې دوی فعالیتونه کنټرول کی، مثلا ځینې لیږدول لیو ځای بل ځای ته، ځینې ته ویل چې ما وایاست یا اعلان مه کوئ چې دوی په افغانستان کې دي، ځینو ډلو ته مدرسې جوړې کړې دي تاریخ دغه، اما نوم یې په اسلامي مدرسه پرې ایښی دی، اما اصل یو کمپ دی دغه. دا چې توازن یې رامنځته کړی دی بس خلاص.
بلته دا پوښتنه مطرح کېږي چې دوی بیا دغه ډلې کنټرولولی شي، دا د دوی افکارو ته په کتو چې په دې تیرو شلو کلونو کې دوی جنګېدلي دي او د دوی شعار هم دغه دی چې د کفر په ضد جنګېږي اسلامي ډلې دي، نو بیا به کنټرول ساده یې طالبانو ته؟
دوی کنټرول ساده نه دی، دې پاره چې دوی ایدیالوژي نشي کنټرولولی، فعالیتونه یې کنټرولولی شي تر یو حده پورې، اما دوی ډلې دي د سرګرو ډلې، یو ډله چې پاکستان مخالف لکه داعش دغه په مقابل کې جنګیږي، کوشش هم کوي د هغو په نامه باندې نری خپلې مخالف ډلې هم ځپي، اما هغه ډلې چې دوی سره یې عمر کومکونه کړي دي په هیڅ امکان نه دي چې دوی وکولی شي دا رابط قطع کړي، ځکه دا د یوې سطح رابط نه دي، د لیدرشپ رابط دي، د لاندې رابط دي، د اشخاص رابط دي، د ارتباطات شخصي رابط دي، د خویشاوندۍ رابط دي، دوی په خپلو منځو کې یو داسې پیچلي ارتباطات لري چې هېڅ امکان نه لري چې دا ارتباطات قطع کړي، مګر کوشش کوي چې د دې لپاره چې دنیا دوی ته ګوته ونه نیسي ظاهرا کوشش کوي چې دوی د فعالیتونه خاموش وساتي او یا داس پټ وساتي. تاسو ولیدل چې د پاکستان هغه د وزیر ابل ورځ وویل چې طالبان ویل چې د پاره چې دغه د ټي ټي پي ډلې د سرحد نه لري کو 2 میلیارد روپۍ په کار دی ورته، او دوی ویل چې وخت مو ورته وویل چې دا به در کوم په شرط دی چې ضمانت عراقي چې بیا دوی نه دوی د حرکتونه کې د پاکستان په ضد بیا وایي به جواب را نه کړي. دا رقم شیان دی په افغانستان کې دی طالبان یو ایدئولوژیک ډله ده، ایدئولوژیک ډلې نشي کولای چې کچې د ایدئولوژي نه تیر شي، که د ایدئولوژي تیر شي بیا یې د قدرت بخانه لري.
جنرال صاحب دغه پوښتنه هم دغه مطرح کیږي چې اوس ښه دغه سیاستونه چې طالبان په دغه شکل دي چې په یو شکل باندې غواړي ترهګري ډلې کنټرول کړي، د دنیا سره تعاملاتو بحث دی، اوس فکر کوي چې په دې اوسني سیاست چې طالبان لري او غوړه کړی دی په دې تیرو درېو کلونو کې دی، په دغه شکل دوی خپل حکومت ولې ته دوام ورکولی شي؟ ځکه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت کانفرنس ته زه ورځم، هلته واضح دوی وایي تر هغه چې طالبان په خپلو سیاستونو کې تغییر رانولي رسمیت په طرف اصلا ګام نه پورته کیږي. فکر نه کوي چې دا د دوی اوسنۍ سیاستونه به دوی لا هم منځوي کې نور به هم فشارونه په دوی باندې زیات کیږي؟
تنظیم مسله دغه داسې شوته وای نسبی ده. انزوا هغه انزوا دی ته صدمه رسېږي چې د بقا د پاره مزر واقع شي، اما هغه انزوا چې دی کواجه گزاره ورسره وکي دی هغه مني. مثلا اوس فکر وکړي اروپا امریکا ټول هیوادونه چې بونیسي دوی په رسمي ډول ویلي دي چې طالبان حکومت په رسمیت پیژنې او دا مشروعیت نه لري، اما په عین زمان کې ځینې هیوادونه د خپلو منافعو په خاطر ورسره تعامل کوي. دا ځکه وقوعی د اندېښنې لري، امنیتي اندېښنې لري، تجارتي او اقتصادي اندېښنې لري. د تجارتي او اقتصادي او امنیتي ملاحظاتو په خاطر طالبان سره تعامل کوي، په نتیجه کې دوی تجارت هم کوي، ارتباطات هم کوي، په ډېرو هیوادونو کې دوی ډیپلوماتان هم منلي دي. دوی فکر کوي تر څو چې دغه هیوادونه دغه تعامل ورسره وکړي دوی دې ته ضرورت نه لري چې هغه یعنی شرایط ومني چې د نړۍ له خوا د مشروعیت د منلو لپاره وضع شوي دي. هغه شرایط د طالبانو په اوسني شرایطو کې درانه دي، او فکر کوي هغه شرایط که ومني دوی خپل قدرت له لاسه ورکوي، ځکه هغه یو شرط دا دی چې دوی باید دغه د قدرت انحصار تیر شي، نورې ډلې د افغانستان سیاسي ډلې په حکومت کې ورته شامل کی. دوی خو مقبولیت نه لري په جمهوریت کې، نورې ډلې راغلي د دې قدرت کمزوري کیږي، دوی خپل قدرت له لاسه ورکوي. دوه مسله د بشري حقوقو ده، بشري حقوقو مسله ده، د ښځو حقوقو مسله ده، د مطبوعاتو ازادي ده، نور شیان ده. که دوی دا شیان ومني دوی فکر کوي چې دوی خو مقبولیت نه لري، په نتیجه کې یو ضد دوی جبهې جوړېږي، دوی قدرت له لاسه ورکوي. نو ځکه باید ډېر جګه د دوی لپاره، اما په عین زمان کې منځنۍ لاره دوی بهتره ګڼي چې دوی دا شرایط ونه مني، په عین زمان کې د نورو هیوادونو د مجبورۍ له لارې تعامل ته دوام ورکړي او خپل دغه وکړي. دوی خو د طالبانو حکومت خو داسې واضح تر اوسه پورې ښودلې ده چې دوی مسؤلیت خلکو ته نه لري، خلک دوی ته مسؤلیت لري. دوی حکومت نه دی، حاکمیت دی. دوی د دې لپاره ځان مجبور نه ګڼي چې خلکو ته دوی په خپله ویلي دي. هغه صدراعظم وویل چې موږ چې راغلو امنیت راغلو، موږ خو د تضمین د ډوډۍ تاسو نه ده کړې، له خدای یو غواړي بوغاری وکړي، خدای جنرمي وکړي. دوی مسؤلیت خدماتو نه مني خلکو ته پاره، دوی حاکمیت مني. نو په نتیجه کې هغه شرایط چې د مشروعیت د منلو لپاره دنیا وضع کړي دي، که هغه دوی ومني د خپل بقا له منځه ځي.
تشکر جلالي صاحب، ډېره زیاته مننه کورمادم جلالي صاحب توضیحاتونه.
دیش دقیقه د افغانستان او دنیا په حق له دونه په مهمو پیښو او رپورټونو زغلند نظر هر جمعه د شپې دی اوله صبح جونه تر یوولس نیمه بجو پوري د امریکا غ آشنا تلویزیون نه تاسو د خبرونه د امریکا غ د سټلایټ دلاري په ژوندۍ بڼه لیدلې او اوریدلې هم شي.
امریکا یو له هغه هیوادونو څخه چې د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه د بیلا بیلو کلتورونو، دودونو، ملیتونو او ارزښتونو کوربه دی. په امریکا کې ژوند او دلته مهاجرت کول لکه د نورو هیوادونو په څیر خپلې ښېګڼې او سختۍ لري. ځینې خلک دلته په خپلو هڅو او له فرصتونو څخه په ګټې اخیستو خپلو هیلو ته رسیږي، خو ځینې نور بیا له ستونزو سره مخ کیږي. ژوند په امریکا کې نوې خبرونه ډېر ژر له امریکا غږ آشنا تلویزیون څخه. آشنایی با تکنولوژی حذف صدای اضافی، تلاش برای تولید دوا با استفاده از بازی کامپیوتری و سایر گزارش‌ها و مطالب تازه از جهان تکنولوژی در کاروان این هفته. سلام، داود صدیقی هستم و شما را به برنامه هفتوار کاروان خوش آمدید میگم. سپیکرهای هوشمند با استفاده از تکنولوژی هوش مصنوعی میتوانند صدای شما را حتی در محیط پر سر و صدا بشنوند. این ویژگی را نایز کنسلنگ یا تکنولوژی حذف آوازهای اضافی میگویند و با استفاده از آن کاربران میتوانند از سپیکرها و گوشیها در محیط پر سر و صدا با آسانی کار بگیرند. در رابطه توجه کنید به این گزارش.
حالا با استفاده از تکنولوژی حذف صدا می توانید در محیط های پر سر و صدا مانند کافی شاپ ها و خانه های پر جمعیت بدون کدام مشکل با وسایل دیجیتال خود صحبت کنید. این ویژگی را تمرکز خودکار صدا نیز می گویند.
اگر مقایسه کنیم، تکنولوژی ما مشابه لنز دوربین کمره است که به شما اجازه می دهد به سوی صدایی که شما علاقه دارید تمرکز کنید و تمام صداهای اضافی را در محیطی که درک سخنش را مغشوش می سازد رد می کند.
این شرکت می گوید که سپیکرهای هوشمند معمولی در محیط آرام از 100 چیز شامل در لیست خریداری را که شما از آن می پرسید 84 آن را می شناسد و در محیط پر سر و صدا فقط 22 چیز را شناسایی کرده می تواند. با اضافه کردن نرم افزار شرکت آدیو تلیجنس، سپیکر هوشمند 94 شی را در محیط آرام و پر سر و صدا می تواند شناسایی کند.
ما در حال حرکت به زمانی هستیم که خانه های ما خودکار می شود و نحوه ارتباط ما با خانه ما از طریق تکنولوژی های صدا خواهد بود. شما خواهید خواست که قادر باشید داخل خانه خود شوید و به گونه مثال بدون آنکه به یک سوال 5 بار پاسخ دهید بتوانید چراغ ها را روشن، درجه حرارت را تنظیم و تلویزیون را روشن کنید.
شرکت آدیو تلیجنس با انکشاف این تکنولوژی توانسته صدای محیط واقعی را بشنود، منابع صداها را تشخیص کند و با ویژگی مؤثر تشخیص آواز صداهای ناخواسته را دفع کند.
شما می توانید تصور کنید که صدا از مکانهای مختلف اتاق می آید. صدا در زمانهای متفاوت و اندازه های مختلف به مایکروفون می رسد و نرم افزار از آن همراه با مدل های آماری استفاده می کند تا منابع متفاوت را جدا سازد.
تا به حال سپیکرهای هوشمند معمولی از تکنیک به نام بیم فورمینگ استفاده می کنند که چند مایکروفون به خوبی داخل سپیکر جابجا شده تا صدای اضافی را حذف کند. با این حال تمام صداهایی که فرکانس آن با صدای اضافی مشابه باشد حذف می شود و این کار در محیط پر سر و صدا شناسایی صدا را مشکل می سازد.
ما می توانیم تمام صداهای اضافی را حذف کنیم تا الکسا بتواند حرف شما را درک کند. می توانیم کودکان را از محیط دور کنیم و این که شما جواب را شنیده می توانید یا خیر، این مشکل دیگری است.
سپیکرهای هوشمند موجود را با آسانی می توان با نرم افزار شرکت آدیو تلیجنس هماهنگ کرد و این نرم افزار طور طراحی شده است که با استفاده از نیروی پروسسر خود سپیکر کار می کند و به هماهنگی و آموزش بیشتر نیاز ندارد.
د پرمختللو هیوادونو موزیمونه، ژوبڼونه او اکواریومونه اوس تر ډېره حده د ټکنالوژۍ پر مټ د کتونکو لپاره په زړه پورې ځایونه ګرځېدلي دي. د کالیفورنیا په یو اکواریوم کې د ټکنالوژۍ په مرسته کتونکي داسې احساس کوي چې سمندر او سمندري ژوي له ډېر نږدې ویني. نو تفصیل په ریپورت کې.
د کالیفورنیا د پاسیفیک په اکواریم کې د پوکانو د دغه مجازي دیوال د سمندر په حق له د تفصیلی معلوماتو لور کولو او ل ډیرو سنسرونو جوړ تیاتر څخه هدف دا دی چې کتونکي د سمندر او نړۍ په حق له ډیر معلومات ترلاسه کړي.
موږ د ټکنالوژۍ نه په ګټه اخیستو وغوښتل چې خلکو ته د سمندرونو د عظمت، ښکلا او عجیب حالت په هکله جامع معلومات ورکړو او دغه معلومات عامو خلکو ته د لاسرسي وړ کړو.
کڼو او رندوت هم دغه ډول فلمونه د کتو او لمس وړ ګرځیدلې دي. په دغه وسیله سره نابینا کس په پرده باندې خودل کیدونکې محتویات حس کولای شي.
نابینا کس خپل لاس په هوا کې په دې ډول نیسي او موږ یې لاس ته په الټراساؤنډ باندې د لمسي حس موجونه ور استو. دا داسې صوتي موجونه دي چې انسان یې اوریدلی نشي.
د الټرا هپټیک شرکت غواړي چې د مجازي لمس خپل دغه ټکنالوژي د راتلونکو یو کال په موده کې د سرګرمۍ په صنعت کې ډیرو خلکو ته د لاسرسي وړ کړي او په څو راتلونکو کلونو کې د عامو خلکو د استفادې لپاره تولید کړي.
په دغه وسیله کې ډیر الټراسونیک سپیکرونه موجود دي او هر یو په بیل وخت کې الټراساؤنډ موجونه خوشی کوي او دغه ډول موجونه ستاسو په لاس کې په یو ټاکل شوي ځای کې راځي او له هغه وروسته موږ ستاسو لاس سکن کوو او په لاس کې مو ډول ډول شکلونه رامنځته کوو.
یو کمپیوټر چې دغه وسیله یې فعاله کړې په بي سیم ډول د سینما له کنټرولونکي سیستم سره نښلول شوی. اغه الټراسونیک موجونه چې د مجازي لمس حس رامنځته کوي د باد او حتی د څوکیو د خوریدو په شان د فلم له نورو افیکټونو سره چې هر څوک تجربه کوي یو ځای کیږي. د دغه ټکنالوژي هدف دا دی چې کتونکو ته د سمندر له ستونزو او ښکلا سره ژور تړاو ورکړي.
د واشنگتن د پوانتون تیبي چرونکی له گیم وهونکو څخه غواړي چې په گیم وهولو سره درمل تولید کړي. د فولد ایت په نامه یو گیم له لارې گیم وهونکي د داسې نویو پروتینونو د تولید لپاره سره سیالي کوي چې ښایي له طبي پلوه ډیر ګټور تمام شي. په دې اړه دا رپورټ وګورئ.
دغه گیم د واشنگتن د پانتون د تیبي چړونکو لخوا جوړ شوی. فولډډ نومیږي او دا چې د 3D دی ویل پیچلې معما د گیم په شان ښکاري. علت دا دی چې یو پیچلې گیم هم دی.
فولد ایت یو آنلاین کمپیوټری گیم دی چې هر څوک یې وهلی شي. موږ له گیم وهونکو څخه غواړو چې زموږ له پرمختللي سافټویر څخه په ګټه اخیستو نوي پروتینونه تولید کړي.
پروتینونه د امینو اسیدونو اوږدې سلسلې دي چې د انسان په بدن کې مهم کارونه کوي.
پروتینونه فوق العاده مالیکولونه دي په ډیرو دقیقو شکلونو سره غونډیږي او پیچلي فعالیتونه ترسره کوي. طبي پروتینونه داسې تکامل کړی چې دغه کارونه له میلیاردونو کلونو راهیسې کوي.
خو کچری پروتین په ناسم ډول قات شي، الرژي یا حساسیت او د سیستیک فیبروزس او د تیزاکس په شان ناروغي رامنځته کوي. له دې ډول ناروغیو سره د مبارزې په خاطر د واشنگتن په پوهنتون کې د براین کپنک په شان ساينس پوهان باید دا پیدا کړي چې پروتینونه باید په څه ډول قات شي. دغه عملیه دومره سخته ده چې ان قوي کمپیوټرونه له خنډ سره مخامخ کولای شي.
پروتین ډیزاین از ا ویری ایکسپانسیو.
د پروتین ډیزاینول یو ډیر غټ چیلنج دی. د پروتین د ډیزاین لپاره بشمیره احتمالات موجود دي او زموږ الگوریتمونه د دغه فضا یوازې یو کوچنی برخه سپړلی شي.
د فولډډ په گیم کې لګي مهونکو غوښتل کیږي چې پروتینونه په داس شکل سره قات کړي چې سم کار وکړي. په هر اندازه چې سم قات شي په همغه اندازه مو نمرې زیاتېږي. سوزن کلاین فلټر چې لډيري مدیر هي سګي مو هي په دې کار کې د کمپیوټر په اندازه خده.
ما د ټولو هغو پروتینونو لس ساتلای چې ډیزاین کړی مې دي، ځکه زه غواړم هر وخت یو بل ډول ډیزاین کړم او عیني ډیزاین څو ځلې تکرار نکړم. او هر وخت چې خبره د پروتین د قاتولو یا کوم امتیان شوه ده، نو ما دغه کار په کامیابی سره کړای دی.
کپنک وایي گیم وهونکي دومره ښه شوي چې څېړونکي اوس له شاوخوا 15,000 گیم وهونکو څخه غواړي چې ډیزاینونکي پروتینونه جوړ کړي چې د ایچ آی وی په څیر ناروغیو درملنه ورباندې وشي.
د اوس لپاره د فول ایډ گیم وهونکي په داسې پروتینونو کار کوي چې د سرطان د ناروغۍ او نورو عفونی ناروغیو په درملنه کې او یا هم په نورو طبي او غیر طبي برخو کې ورڅخه کار اخیستل کېدی شي.
که چیرې تاسو له دغه گیم سره علاقه لرئ نو ډاونلوډولی او وهلی شئ.
قسمت برنامه نظری میاندازیم بر رویدادهای جهان تکنولوژی که در وبسایت ها و رسانه های اجتماعی منعکس شده. و در این بخش مثل همیشه جیلا جان نوری ما را همراهی میکنه. سلام جیلا جان.
دوستا سلام خدمت شما و خدمت بیننده عزیز. باز هم چند خبر گزارش از جهان تکنولوژی در مورد نواری های تکنولوژی گرده هم آوردیم که در این گزارش با هم یک جای مشاهده میکنیم. در میان گزارش های تازه جهان تکنولوژی، منصوبین پلیس در منطقه جنوبی ایالت کالیفرنیا همکار جدید دارد که یک ربات است. پلیس منطقه پارک هنینگتون روباکاپ یا پلیس ربات را که به اندازه زاویه 360 درجه از اطراف بررسی میکند برای نظارت از پارک فرستادند. این ربات ویدیوی با کیفیت بالا را از اطراف ضبط میکند و برای پلیس میفرستد. این ربات بعد از چند روز امتحان به طور رسمی عضو اداره پلیس شهر لس آنجلس شد و تا چند هفته حداقل 5 کیلومتر رفت آمد نموده است. این پلیس ربات از خود حساب توییتر دارد. باز هم از جهان ربات‌ها گزارش جالب از کشور ژاپن. در مغازه کوچه فروشی اندرسن در شهر توکیو ژاپن از گزینه شناسایی مواد غذایی استفاده شده است. افراد بدون که به فروشنده رجوع کنند کلچه مورد علاقه خود را نزدیک به صفحه کامپیوتر میبرند و آن را اسکن میکنند. کامپیوتر تمام کلچه ها را میشناسد و مشتریان به طور خودکار بدون کمک فروشنده برای خود کلچه های مورد علاقه خود را میخرند. این مغازه در منطقه ای است که در آن شرکت های مختلف تکنولوژی می باشد. ماشین های این مغازه کلچه ها را نظر بر رنگ و شکل آن می شناسند. برای کارمندان این کلچه فروشی رسیدگی به شمار فزاینده مشتریان همزمان با کمک بیکری اسکن کار آنها ساده تر شده است. خبر جالب دیگر در مورد گزینه اینترنت 5G و تلفن های هواوی در فیلیپین. اداره جهانی مخابرات فیلیپین شبکه 5G را به کمک تکنولوژی هواوی اضافه نمود. فیلیپین اولین کشور است که با شبکه 5G چینایی وصل می شود. شرکت هواوی که اخیراً از طرف آمریکا به دلیل جاسوسی معلومات افراد متهم شده بود، فروش تلفن های خود را به سایر کشورها افزایش داده است. شرکت مخابرات فیلیپین در سطح جنوب آسیا یگانه شرکت است که خدمات 5G را اضافه نموده است. خدمات تلفن های مترو مانیلا و سایر مناطق شهری در فیلیپین به خدمات 5G دسترسی دارد. در خبر جالب دیگر از اسپانیا، کنفرانس جهانی 5G و گزینه اینترنت با سرعت 5G در شهر والنسیا اسپانیا برگزار شد. در این کنفرانس دو روزه حدود 70 شرکت مختلف از سراسر جهان شرکت نموده بودند. بنیاد ساختاری 5G اروپا میزبان این رویداد بود که از طرف کمیسیون اروپایی حمایت می شود. در این رویداد در مورد معیارسازی گزینه اینترنت 5G در اروپا صحبت شد. شرکت های علاقمند از برزیل و آمریکا نیز شرکت نموده بودند. بانک داکنون 5G در بخش تجارتی آن بوده است. با آن هم تمرکز روی شبکه هوشمند و اینکه افراد بهتر با هم از این طریق به تماس باشند صحبت شد. 5G با امکان وسیع‌تر برای دانلود ویدیوها با کیفیت بالا یا HD مفید بوده و برای برخی از عملیات صحی همزمان قابل استفاده خواهد بود. در این رویداد برخی از لوازمی که با 5G کار می‌کند مانند هولوگرام و بازوی رباتیک و غیره به نمایش گذاشته شده بود. شرکت چینایی ZTE یکی از شرکت‌های پیشتاز عرضه خدمات 5G بعد از هواوی است که در این رویداد برخی از تولیدات جدید خود را با گزینه 5G معرفی نمود. فیلمبرداری با تلفن‌های هوشمند ساده است، اما ثبت صدا با کیفیت بالا دشوار است. شرکت مبتکر تکنولوژی در اتریش نوع میکروفون هوشمند به نام مایک میره ساخته که با وصل کردن به تلفن هوشمند میتوان صدا را بهتر و با کیفیت بالا ضبط کرد. این نوع مایک با وصل به تلفن صدا را میتوان بفرسته و در حالات مختلف که ثبت صدا بسیار مشکل است، صدا را با کیفیت خوب ثبت میکنند. این نوع میکروفون هوشمند میتواند جایگزین میکروفون های معمولی گردد به خاطر که اندازه از کوچک است و انتقال آن به خصوص برای خبرنگاران ساده تر و راحت تر است. در میان نواری های لوازم خانه، یکی از شرکت های تکنولوژی میز هوشمند به نام سوبرو ساخته. این میز از خود بلوتوت و چارجر داره. روک بزرگ از او با گزینه ماشین یخسازی ساخته شده که در او میتوان نوشابه ها را برای سر ساختن گذاشت. یک شرکت مبتکر تکنولوژی اوکراینی نوع پرده های سولار را طراحی کرده که از مصارف گزاف انرژی در خانه جلوگیری میکند. از برخی که از پرده ها به خاطر داشتن صفات سولار تولید میشه میتوان برای چارج وسایل مختلف برقی در خانه استفاده کرد. این شرکت به دلیل ابتکار پرده های هوشمند سولار از طرف اتحادیه اروپا 1 میلیون یورو دریافت کرده تا استفاده ساختار این پرده ها را بیشتر بسازد.
گیم جدید هری پاتر و اتحاد و جادوگران که اخیراً در مغازه اندروید و اپل اضافه شده بیش از 400 هزار بار در تلفن‌ها و تبلت‌های هوشمند دانلود شده است. این گیم هیجانی برای کسایی که علاقه‌مند هری پاتر هستند با گزینه وقت مجازی اجازه می‌دهد تا صحنه‌های جالب فیلم تجربه کنند. ریمارک بر نوع تابلت برای استفاده همه‌روزه است، اما با یک تفاوت که تابلت مانند یک کتابچه معمولی برای نوشتن و خوانش و ثبت معلومات موقع کار قابل استفاده است. افراد میتونن که در این تابلت مانند یک کتابچه بنویسن و یا معلومات پاک کنن. این نوع تابلت جایگزین کاغذ و کتابچه روزمره بوده و در طرفداری از محیط زیست و جلوگیری از ضایع کاغذ استفاده از او میباشد. در میان پوشاک‌های هوشمند مثل عینک، ساعت و غیره، اکنون نوع پیشانی بند جدید به نام میوز ساخته شده است که بر افراد کمک می‌کند تا موقعی که بخواهند استراحت کنند او را بپوشند و با گزینه تکنولوژی هوش مصنوعی این پیشانی بند بر فرد کمک می‌کند که بهتر فکر کنه و حالش بهتر شود. یک از کانال‌های یوتیوب به نام جاناتان موریسن که کارشناس تولید تکنولوژی است، در ویدیوهای اشتهاری کوتاه جزئیات تولید تکنولوژی را مانند کامپیوتر جدید اپل، تلفن قاطی سامسونگ و گزینه جدید برای بازی گیم‌ها را معرفی می‌کند. اگر تصمیم خرید یک از تکنولوژی روزمره جدید دارین، برای دفتر یا خانه میتونین که مشخصات از رو در ویدیو جالب از این چینل دنبال کنین. اسم چینل میتونین یادداشت کنین، جاناتان موریسن. دوجان
شیلا جان، تشکر از حضور شما در برنامه.
تشکر
از شما هم که بیننده برنامه ما هستین. فراموش نکنین که محتوا، گزارش ها و مطالب مختلف از جهان تکنولوژی رو در صفحه فیسبوک کاروان و چینل یوتیوب کاروان نیز به نشر میرسانیم. امید است که در پهلوی تلویزیون در رسانه های اجتماعی هم با ما همراه باشین.
شش جوان پرتغالی که از عدم اقدامات حکومت در مورد تغییر اقلیم به خصوص پس از آتش سوزی های سال 2017 نامید شدند، بالای 32 کشور اروپایی در محکمه حقوق بشر اروپا اقامه دعوا کردند.
ما صرف می خواهیم که آنها به تعهدات و قولهایی که در پیمانها به آن متحد شده اند پابند باشند. آنها وعده دادند که به اهداف خاصی برسند. ما از آنها می خواهیم که به این اهداف برسند. مانند توافق پاریس، کشورهای کمی از آن پیروی می کنند و ما صرف می خواهیم کاری را که گفته اند عملی کنند. بس خلاص.
قرار است محکمه حقوق بشر اروپا به تاریخ 27 سپتامبر در مورد جلسه استماعی را برگزار کند. آنان امیدوارند که مبارزه قانونیشان به دیگران نیز الهام خواهد داد تا برای عدالت محیط زیست در سراسر جهان تقاضا کنند.
شما یک کار خوبی انجام می دهید، اما ما به شما ضرورت داریم که کار بهتر را انجام دهیم، چون با هم قوی تر هستیم و صدای ما قدرتمندتر می شود. و اگر صدای مردم شوید و حالا این را عملی کنید، آن وقت نشان می دهید که این عمل را برای یک تغییر بهتر انجام می دهید.
این نخستین مورد است که در محکمه با آن رسیدگی صورت می گیرد. شهروندان می گویند که بی‌توجهی در این مورد حقوق بشری آنان را نقض کرده است. رسیدگی به این قضیه ممکن برای حکومت‌ها به عوامر منجر شود که گازهای مضر را به سرعت بیشتر از آنچه که حالا برنامه ریزی کرده کاهش دهند.
این یک قضیه بسیار مهم است. با کار و تلاش زیاد ضرورت داشت و ما تلاش میکنیم به مردم الهام بدهیم در مورد آنچه که اکنون اتفاق میافتد میتوانند با عمل کردن بالای احساسشان اقدام کنند. ما امیدواریم که بالای این حرکت ما نتایج زیاد مرتب شود و با یک جا شدن افراد بیشتر به آن وسعت یابد و حتی این که اگر ما این قضیه را ببازیم، آرزو داریم که به مردم الهام بخش باشد تا در این مورد بتوانند قضایای خودشان را به محاکم پیشکش کرده و اهداف خود را تعیین کنند.
تغییر بی سابقه اقلیم در جهان باعث آتش سوزی در جنگلات، کمبود آب و افزایش مریضان در شفاخانه ها شده است و گرم شدن شدید هوا طی چند ماه اخیر باعث ویرانی و تخریبات در کشورهای مختلف جهان گردیده است. خدیجه همال، کوزه تلویزیون آشنا، صدای آمریکا، واشنگتن.
نیکو
پروموشن رویدادی است که سالانه در شهر تل‌آویو اسرائیل برگزار می شود. امسال در این رویداد بیش از 100 شرکت نوپای تولید کننده موتر و وسایل ترافیکی شرکت کرده بودند و موترهای خودران، موترهای قاد شونده و اشاره های هوشمند ترافیکی را به نمایش گذاشتند. شرح بیشتر در این گزارش.
در هفتمین رویداد موسوم به ایکو موشن که در شهر تل‌آویو اسرائیل برگزار می شود، در حدود 135 شرکت نوپای اسرائیلی جدیدترین تکنولوژی های بخش ترانسپورت و انتقالات را به نمایش گذاشتند. موترهای خودران، اشاره های هوشمند ترافیکی و موترهای قاد شونده شامل وسایل است که اینجا به نمایش گذاشته شده است. با فشار دادن یک دکمه می توان این موتر موسوم به سیتی ترانسفارمر را از اندازه یک موتر عادی تیز رفتار به اندازه یک موتر سایکل تبدیل کرد تا راننده بتواند آن را در مکان کوچک داخل شهر پارک کند. این موتر در حدود 75% جای کمتر را اشغال می کند.
وقتی می خواهید فضای کمتر را در شهر اشغال کنید و به دنبال پارکینگ هستید، می توانید این کار را انجام دهید. هنگامی که می خواهید سریع‌تر رانندگی کنید و ثبات بیشتر در جاده داشته باشید، با کلیک روی دکمه تمام چهار عربه به سوی بیرون مایل شده و موتر وسعت می یابد و ثبات آن روی جاده بیشتر می شود و شما می توانید سریع‌تر رانندگی کنید. یعنی اندازه موتر شما به شکل عادی برمی‌گردد.
در بخش دیگر شرکت UVI اسکنر سه‌بعدی را به نمایش گذاشته است که برای ارزیابی تکنیکی و یافتن عارضه در موتر به کار برده می شود. این سیستم تمام زوایای موترهای مختلف مانند لاری و تیزرفتار را ارزیابی می کند و تصویر 360 درجه ای موتر را ترتیب کرده و عوارض تکنیک و داغهای روی بدنه موتر را مشخص می کند.
ما از هوش مصنوعی که یادگیری عمیق نامیده می شود استفاده می کنیم. در واقع این یک نرم افزار است که تصویر تمام بخش ها و پرزه های بخش تحتانی موتر را می گیرد و به گونه مثال در تلاش یافتن بی‌نظمی می باشد. نرم افزار می داند چگونه بی‌نظمی و یا چیز اضافی را پیدا کند و می داند که پرزه ها و بخش تحتانی موتر به طور عادی چگونه معلوم می شود.
شرکت روسی یاندکس خبرنگاران را در موتر بدون راننده به چهار طرف محل برگزاری این نمایشگاه می برد و می گوید که شمار اندک این موترها در یک بخش از شهر مسکو فعالیت می کند.
ما در حال انکشاف راننده‌ای هستیم که خسته نمی شود، حواسش به سوی دیگر جلب نمی شود و دوامدار چهار طرف خود را ارزیابی می کند. این سیستم به طور یک راننده مسئول طراحی شده و به طور راننده مسئول رانندگی خواهد کرد.
وسیله دیگر که توجه بازدید کنندگان را جلب کرده است، کمره دارای چند لنز شرکت آیوی است و برای یافتن راه حل برای ازدحام چهارراهی ها طراحی شده است. این سیستم چهارراهی را با کمره دارای چندین لنز می‌بیند و با استفاده از الگوریتم شناسایی تصاویر معلومات را جمع آوری می‌کند.
می توانیم اشاره های ترافیک در جاده های اسرائیل را نظر به ازدحام آن کنترل کنیم و می توانیم به شماری از موترها اولویت دهیم. تصور کنید می خواهیم به یک موتر حالت اضطراری اولویت دهیم. وقتی موتر حالت اضطراری را در فاصله دور و چند صد متر می بینیم، می توانیم راهی ویژه را برای آن در جاده آماده سازیم.
آقای داهان می گوید که سیستم آنها می تواند تخلفات ترافیکی را نیز تشخیص کرده ثبت کند و آن را به مقامات گزارش دهد.
د جون د میاشتې لولسمې تر درویشتمې نیټې پورې د پاریس په ښار کې د مسافر وړونکو الوتکو نندارتون جوړ شوی و. په دغه نندارتون کې د الوتکو د جوړولو لویو شرکتونو په نویو ټکنالوژیو سنبالې نوې الوتکې وښودلې. په دې اړه دا رپورټ وګورئ.
د ایرباس شرکت دغه نوې چټک الوتکه معرفي کړه. سږ کال د پاریس په هوایي نندارتون کې نوی تمایل د اوږدو هوایي سفرونو لپاره د کوچنیو او چټکو الوتکو په هکله دی.
د هوایي لیکو ترمنځ یو تمایل د اوږدو او نریو هوایي لارو لپاره د کوچنیو او چټکو الوتکو جوړول دي چې بدنۍ نری وي او د ډیر لرې واټن لپاره پرواز وکولی شي.
د ایرو سپیس له مجلې څخه ټیم رابینسن وایي ډیر شرکتونه د راتلونکي لپاره داسې تیاری خوښوي چې نری وي، لږ تیل مصرف کړي او د ډیر واټن لپاره پرواز وکولی شي. د شخصي سفر کولو لپاره د جټ الوتکو په مارکیټ کې ډیره تقاضا داسې جټ الوتکو ته موجوده ده چې د ډیر واټن لپاره الوتنه وکړي. د بمبارډي شرکت ادعا کوي چې د دوی نوي مسافر وړونکي جټ الوتکه تر ټولو ډیر واټن لپاره الوتنه کولی شي. د دغه شرکت یو چارواکی مارک مزلج وایي دغه طیاره د هغو کسانو لپاره جوړه شوې چې په ډیرو لوکس طیارو کې د پرواز کولو مالي توان لري.
ځکه دغه ډول تیارې په کوچنیو هوایی ډګرونو کې ناسته او الوتنه کولی شي، او په دې کار سره د هوایی چلند صنعت یو بل پړاو ته بیایي.
Time benefit that it offers to more people.
او په داسې حال کې چې د کانکورد په نامه یو ډول ډیری چټکې مسافر وړونکې جټ الوتکې خپل ورستنی الوتنه په 2003 کال کې ترسره کړه، د بوم سوپرسونیک په نامه شرکت وړي چې لغک څخه چټک الوتونکې نوې طیاره جوړ کړي.
د سوپرسونیک طیارو لپاره زموږ د اړتیا وړ ټول مهمه ټکنالوژي خواندي د ډاډ وړ او موثر ثابت شوې دي. په چاپریال باندې د اغیزې خبره نه ده، ځکه دغه اغیزې به خیل نورو طیارو سره یو شان او یا هم له هغه خوي.
پرمختګونه یوازې په طیارو پورې محدود نه دي. د بل هلیکاپټر شرکت دغه نوی ماډل چورلکه د شتمنو کسانو لپاره جوړ کړي.
د دغه چورلکه مشترمو ډیر شتمن کسان دي. په سمندر کې د نفتو د استخراج له عملی سره د مرستې پلټنې او ژغورن لپاره د چورلکه نور ډولونه هم لرو، خو دغه یو مو په ځنګړې توګه د بډای خلکو لپاره جوړ کړي چې داخلي برخي ډیره لوکس ده.
د پاریس هوایی نندارتون د نړۍ په کچه په خپل ډول کې لوی هوایی نندارتون ګڼل کیږي. سکال شاوخوا 2000 شرکتونو خپل تولیدات پکې وښودل.
روبوټونه په تدریج سره د ژوند په بیلابیلو برخو کې اسانتیاوې رامنځته کوي. په امریکا او نورو غربي هیوادونو کې اوس ورڅخه د خلکو کورونو ته د خوړو د انتقال لپاره ګټه اخیستل کیږي. د ویرجینیا په ایالت کې د جورج میسن پوهنتون محصلینو ته هم دغه اسانتیا برابره شوې ده. تفصیل پرې پوهیږي.
هر خواته چې وګورئ دغه روباټونه وینئ. دغه کوچنی روباټونه د پهنتون د محوطې په هر برخه کې لیدل کیږي.
که چیرې تاسو په لیلیا کې په خپل اتاق کې یاست او یا هم په کتابتون کې او د کوم شي فرمایش ورکړئ، په چټکۍ سره یې دغه روباټونه درته راوړي.
د سټارشپ په نامه د بستو د انتقال دغه روباټونه د سهار په 2 بجو د ډنکن ډونټس په نامه د خوړو د یو مشهور پلورنځي مخې ته دریږي او د فرمایش په ترلاسه کولو سره خپل ماموریت پیلوي. له غرمې وروسته د رستورانتونو مخې ته د فرمایش د ترلاسه کولو لپاره دریږي. محصل سیدنی پندلټن وایي د دوی کار ډیر اسانه کړی.
د وخت پس پمول کې را سره مرسته کوي، ځکه زه نوره مجبور نه یم چې د دنکن پلورنځي ته لاړ شم او بیرته راشم.
سیدنی په خپل تلیفون کې فرمایش ورکوي، روبوټ له ورسېدو څو دقیقې مخکې خبرداري ورستوي. نموړې باندې راوځي او خپل فرمایش اخلي. د روبوټ سر یوازې په هغه وخت کې خلاصيږي چې سیدنی په خپل تلیفون کې تڼۍ کېکاږي. د جنوري په میاشت کې چې د روبوټونو کار پیل ک، ډېر خلکو پښتنه درلوده.
Almost the first question we get every. اوله
پښتنه دا و چې یو څوک له روبوټ څخه بسته غلا کړی څه بيخيږي.
کوم تشويش ته ځای نشته. هر روبوټ نه کمرې لري. که کوم مشکل حس کی الارم کوي. او یا تاسو ته وایي چې لالارې لری شي. که مشکل زیات شي، لالارې واټن څخه کنټرولونکي په څو د خو کې یو سیمهیز تخنیکر ورسوي چې مشکل حل کړي.
پر روبوټ کې ډیر سنسرونه، امنیتی او د څارنې ځانګړتیاوې موجود دي. خو د هر څه ترڅنګ خلک دغه روبوټونه خوښوي او تر اوسه له کومې پیښې سره نه یو مخامخ شوي. د ټولنیزو رسنیو له لارې خبرې کو چې خلکو یې د ساتنې ژمنه کړې.
دغه روبوټونه په باران او واوره کې هم فعالیت کولی شي. کله چې چارج ته ضرورت ولري، په دغه کوچنیو غرفو کې خپلې بطرۍ بدلوي. د اداره کونکي شرکت چرواکي وای تر دې دمه د نړۍ په بیلابیلو برخو کې 50,000 فرمایشونه انتقال کړي دي. دوی زیاتوي په پام کې لري چې د نړۍ په ډیرو نورو هیوادونو کې هم په پهنتونونو او مسکونی سیمو کې د دغو روباټونو خدماتو ته پراختیا ورکړي.
دا د دېونه کاروان هیله ده چې د خبرونه ټول مطالب مو خوښ شي. د خبرونه پای کې وړاندې ته ونه وکړم. د خبرونه د خوال لپاره ستاسو نظرونه او وړاندیزونه تر سترګو ته لاروي. کاروان د امریکا غږ په پښتو، دری او کاروان فیسبوک باندې په ژوندۍ بڼه خبريږي. او تاسو کولی شئ د خبرونه د نشر پر مهال خپل نظرونه او وړاندیزونه را سره شریک کړئ. کله چې تل مو سره پاتې شئ. بیا الله.